په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له در دوسوا اتیاو ډیر کسان لدی کبل دی امنیتی ځواکونو لیکو یستل چې ګره نه د پرخي او زیاتوي چې په تیر یو کال کې له ډیر لزرو ډیر کسان د بد اخلاقی په تور نیولې دي. رويټرز خبري اژانس په راپور کې وایي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرتل دی چې د نیول شو کسانو د جرمونو څرنګوالي روښانه کړی ویل دي چې د دوی څخه باندې نیمایي له 40 ساعتونو په لږ وخت کې به تخشه شوی دي. د رويټرز په وینا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تیر یو کال کې د موسیقي یو زره درې سوه اته ویشت آلی ماتې کړي او زرګونه کمپیوټر کاران یې خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پرزیدلي جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې د ښځو د ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې دی. د طالبان حکومت افغانستان لپاره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي و د افغانستان وضعیت هم رکړ ګچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که د ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پېښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دغه راز یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد باید د خپلو امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته وانهچوي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلي دي چې د تېر کال د اکتوبر په اومه د غزې د جګړې په پیل کې تختول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیل برمتو د خوشي کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي. د دې مړو موندل ښایي د حماس ډلې هغه هڅې بې ګټې کړي چې غواړي په غزه کې اوربند وشي. اسرائیل خپل ځواکونه وباسي او اسرائیلي برمته له فلسطیني بندیانو سره تبادله کړي، خو دا هم ناممکنه نه ده چې له نننۍ پیښې وروسته د اسرائیل پر حکومت د هغو نورو لسګونو برمتهو د ژغورنې لپاره فشارونه لږ زیات شي چې ګمان کېږي تر اوسه ژوندي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر قلمرو د برید په مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د دې پیښې وروسته اسرائیل په ځوابي اقداماتو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې له 40000 ډیر فلسطینیان په غزه کې ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسي خاورې اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده، اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 کلی نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه تر خپل ولکه لاندې راوسته ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سین پر سر دریم مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودولیاک د ازادي راډیو د روانو چارو څانګې ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر مجاز یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوال ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي، تر هغه مهال په فلیپین کې ډیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پر پړاوونه بشپړېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
پکتیکا مټاخان ولسوالۍ سړک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
تاسو ولې په دې موسم کې د غسل ورختونه او سیل ورختونه کیږي او سیلونه راوځي او په ټوله کې به پر کرنې اغیز سوي لې وز پیژندون کې سره مو مرکه کړی ده
نمونګ غورونه لڅوی دی هغه بوتي چې دی چې ونی هم ندی هم سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دی وهلی دی چې دا سوس کړی دی یعنی په اندک یو یو باران چې راځي ګورې چلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي
په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبانو په پروان ولایت کې د موسیقۍ سلګونه عالی سوځولی دی د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله
او په نړیوالو موضوعاتو کې د منځني ختیځ په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي غزنی پکتیکا میدان وردګ زابل او پکتیا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې شدید ورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي دي د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دوی ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي نور تفصیل په دې راپور کې
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی پکتیکا میدان وردګو زابل او پکتیا ولایتونو د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکول سوي دي د دغو ولایتونو اوسیدونکو وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ یو اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته وویل
دا ولسوالۍ دی دوجا سیلاب اومده بود سه نفر کشته شدن دو نفر دیگه زخمی است کلسواله دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمدن
در دیگر کلسواله شیربوزی ما که دیر سیلابون راوتلی چدری کسان پا کیم رشول او نه کسان تا پینشی بیدی مالی زیانه هم
روحلا وایي په سیمه کې د خرابې هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوی ماشومان او یوه میرمن ده نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخته ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده بلخوا د پکتیکا ولایت د مټهخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده
تېره شپه پکتیکا ولایت مټهخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي زرمت ولسوالۍ پکتیکا مټهخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولی دي د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره چې دی کرلی او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي کوټې کېناستې دي همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریب کړي دي
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتګ یو ستر پل هم نړولی دی دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار شمالزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې سختو سیلابونو او شدید ورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن سوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله اغېزمن سوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی. دا چې ولې په دې وخت کې دغسې سیلابونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز څه وي، مخکې مې د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د اقلیم د بدلون پیلامه دي؟
نه تنها چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو هېوادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو هېوادو کې د پرمختللي هېوادو کې یا صنعتي هېوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه دی. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خوب ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي هېوادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د ګازات تولیدېږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هېوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار وانخلي، ونې ونوي، جنګلونه تباه نه شي، چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی. دا شان نو متاسفانه چې بل څنګه پیدا تلوي خپل کول کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونې هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسي ګوري سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل د منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډیر مفید توام جلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مزکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری د نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې ازمی دغه نعمت نه استفاده وکړو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه ودا چې دغه بې وخته اورښتونه او سیلونه پر کرنې په تېره بیا څه ډول اغېز کوي، په دې اړه خپل معلومات سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په پروان ولایت کې د موسیقۍ سلګونه آلې سوځولې دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقۍ دغه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د دې ولایت په ګلغونډۍ سیمه کې وسوځولې. د پروان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د خوښیو په مراسمو کې د موسیقۍ وغږول شي.
پر موسیقی او د موسیقی د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقی غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والی دفتر پرون دوشنبه د اګست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقی د غږولو دغه سلګونه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو، تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوی رحمت الله زبیر له قوله راغلي چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه په سلګونه دغه د موسیقۍ، قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کیږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
اتبان دیخ بندیو خپلا خوخی نشو لبانزلی کلا چه خپلا ده خوخی و مراسوم که لک خوخی فکرو دوی رازی او نیسی حتی مقوهی دبوی او وی چه تاسو باید خپلو ده ودون محفلو که خوخی و نکلی
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چه ده خلکو فرهنگ تا درنوی وشی او خلک پستونزو که وانه چول شی و ده سال که چه بخپل طالبان هم زنگری موسیقی او سندری لری
خود طالبان هم وجود دارد.
ده یواز پروان نده چه ده طالبان و امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره پکی ده موسیقی وسایل سوزولی، بلکه ده هرات پا گردون ده افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که هم ورته اقدامات شویدی. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقۍ د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغېز کړی دی. یو افغان شپېلۍ غږونکی زلی پکتا ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د موسیقۍ د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیه باندې ژر بد اغېزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټول هغه احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د موسیقۍ غږول او اورېدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقۍ غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیر یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکاره او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه یې د شپږو برمتو مړي موندلي دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یوه تونل کې موندلي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په اړه د خبرو لپاره نن مصر او قطر ته ولاړ شي. نور جزئیات به له احمد تکله واورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرایلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرایلو پاوځ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي موندلي دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې د شپږو برمتو مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنټ ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرایلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشې کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرایل هغه طرح منلی ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرایلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په لری پرته سیمه انتریزه یو کلی دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنی چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی په دوستی بدله شوې ده. د دواړو لورو خلک خوشحاله دي چې بالاخره دغه دښمنی پای ته رسېدلې او دوی اوس کولی شي چې د آرامۍ په آرامۍ سره ژوند وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنی چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنیو ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په ارامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د ولوري پاستازورۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدې د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویېدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګول ویل
داسې یم چې څومره بدې سره وکړي بیا بیا ختم کوي بې څوک بدې ونه کړي خی د ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې چې مباد کړي اول د یوه خبره ویسي هیڅ مشکل بونه کسي که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي یعنی د اول لږه سلاح وکړي نو به بدله به مشکل ووړي نه به هغه ووړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کېښوه ډېر ضرورېدلې وه ډېر ستړي وه ډېر ستړي وه خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې مې پرې مثبت ځوابونه روکړه یعنی د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې وې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لویې پکتیا په لویو او وړو قومونو او خیلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډېر وخت نیسي یا فوج که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږې سخت هم تومیږ ځکه شریعت خو ډېر ښه شی ده ډېر نیک شی ده خو کله کله مونږ باندې تطبیق سخت شي دغسې ډېرې معاملې نوره ختم شوې دي خدای پاک د مشرانو په واسطه هغه تر حل رسولې دي.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغېزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د څلورو لسیزو یوه دښمني د ځایي چارواکو مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب پای ته رسېدلې ده. هغه کورنۍ چې ترمنځ روغه جوړه شوې خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي.
دا د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د سری په نوم د یوه کلي اوسېدونکي دي چې له شاوخوا څلوېښت کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستۍ په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول شوي دي. منځګړی وایي د دې کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړي او بل اخره بریالي سو چې پر یو ټغر یې سر راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلې ولس دی زموږ زوریدلې ملت دی د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پېښېږي دا به ټول سره همکار یو ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د شکیلو لورو څخه دی وایي
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي یو تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي همدا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو ولې یو لس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې وي یو خواري ته خو به خلاص وي.
ډېر ستړی ولم بېخي داسې سړی وم چې مثال مشران یم سړی وو کشران یم سړی ول ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چرې اوبه ورتیرې کړلې و و بخښم ورته کړل.
دیني علما د خلکو ترمنځ دوستي د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د شکیلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
په همدې راپور سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ خپرونې 4 ساعته دوام کوي. بله خپرونه زما همکار ستار فروغ مختوری. فروغ صاحب خپرونې ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته